نن جاوید نعیمی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون نن پیل شوې دي او د زینو سرچینو په حواله کې پر مخ تللي. د ترکیه ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع اس-400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دوستانو ستړي مشي، په روان یو ساعت کې به زه اجمل اندر سره په دې خبرونه کې ملتیا کوم. په تخنیکي برخه کې راسره میر احمد صافی همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې په مخړی خبرونه ده. دا سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخ ته تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځې خبرې تر ډېر ښې مخ ته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل، خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی. د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو ریپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چې افغانستان ګټلې وه، لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړي او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د 6 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړې، خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي، د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیځ کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګوي چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ وم پړاو خبرې پیل شوې دي. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دې خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په همدې مسله د سیاسي چارو له یو شنونکي وحید مجده سره مرکام لرو. دا هم واوري چې د غزنی ولایت کې که څه هم چارواکي وایي پر طالبانو او د دوی پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي، خو د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دغلته یو ځل بیا د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم دا اورو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د S-400 سیستم دا پیرودلو معامله عملی کېدو ته نږدې ده. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوري اس نوري یې په اړه تفصیل لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. کته هم په دا وحکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه وم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د وم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملا یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. خغلی خلیلزاد ویلی چې د سولې تړون کې پر ټولو دغو مسلو به موافقه کیږي، کنه پر هیڅ وی مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مجده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم شاغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان. دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري، فکر نه کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلاح ونه کړي چې له افغانستان ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو استازي په قطر کې په خبرو بوختي. ځینو سرچینو د خبرو د غنوای پړاو چې پرون پایل شو مهم بللې، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنوي ته نه په ډاګه کوي، خو ځینو سرچینو پرون لوېدیځو خبري اژانسونو ته دغه خبرې اساسي بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریا اسنوري د چارو لکتونکي وحید مشته سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغه سي د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي وي، او که یوازې به پر دوو چې تر اوسه د طالبانو لوري ډېر مطرح شوي، یعنی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دې ضمانت ورکول چې بیا به د دې هیواد له خاورې پر امریکا او متحدانو حملې نه کیږي تمرکز ووسي؟ ښاغلی مشته وویل
ګوره اصلا دا ضرورت نه لري چې موږ وایو چې نامعلوم سرچینې طالبان په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسر د بهرنیو قوتونو وتل دي له افغانستان څخه، چې طالبان په دې تاکید کوي او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ډاګه کړي چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسي توب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وکړي بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بازجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع اړوند چې هغه هم په جزئیاتو کې راځي او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم پوهېږم چې کابل ته راغی همدغه خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د افغاني په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه ووم دور خبرونه سره هیله ډیره زیات سوي دا فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخره دا خبره باید یو نتیجه ورکړي. نه فکر کوي چې دا ځل په دغه خبرو کې حد اقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه؟
بله بالکل، توافق ونشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغه چې د جګړې په میدان کې هغه په حلزل بوختي، د هغه خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بیل د هغه د مشورو نه کوم پریکړه وکړي، او د هغه پریکړه هم دا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي، د افغانستان په شاړو کې اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کیدای شي، دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
افغان سیاسی شنونکي وحید مجده و چې د دوهې په روانو خبرو اترو یې نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپولو کسانو په ګډون یو څلويخ وسلوال نیول شوی. دا خبره د دې ولایت چارواکو کړې ده، ویلي دي چې په وسلوالو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوالو په خوست کې دغه وسلوالو ډلې یو ډل مشر هم شامل دي. صادق رښتینی اپریل کندهار ریپورت لري.
د کندهار ولایت چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو څلويخ وسلوال نیولې چې پکې د فرار ولایت لپاره د طالبانو څارنوال په خوست او شمیر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنگي کمانډانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبري اعلان ته دغه وسلوالو د شډلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتپی عملیات پر مهال په کندهار شهر او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار ترڅنګ په هلمند، فراز، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګ ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نام نهاده د فراه ولایت لپاره د دوی سرنوال هم وجود لري. د کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره په مختلفو سیمو کې فعالیت کوي. متاسفانه اکثریت په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی تروریستي اعمالو د انفجاری موادو د تربیه او د نورو د لپاره ټریننګ اسلاو.
والی وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ شارونو پر رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغنی مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سی. خپل نیول سی وسلوال هم نه چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راسول سی دي.
زه په لار کې روانم، تلم په خبر ته په لار کې امنیت ونیولم، د بولدک په لار باندې کدا کړم ماته ویل ورته طالبانو کې، نو زه طالبانو پوس کې د طالبانو قومندانو ما د دېش کسه د ما د لاس لاندې وو، او ویني ولم اوس د دولت نه ځا فایش لرم چې ما دې پریک دی او بخنه ته غوړم نور اینده کې ځا کار نه کوم.
پرای ولایت کې سرندوالو د سلیک څولار نه څه ډول نشته کې دولت سرندوالو کومه موږ نه کوله وکازیان زه ماسکه
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري سپه احمدي رسنیو ته پای وسولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
اخوا په غزنی ولایت کې یو ځل بیا د شپې له مخې ځینې وخت جګړې پیښیږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي. په غزنی کې په وروستیو کې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات زیات کړي دي، او د غلطۍ ویلي و چې وسلوال طالبان یې تر ډیره له ځینو سیمو په شا کړي او یا په ځینو سیمو کې دوی ځپلي چې د بریدونو وړتیا یې کمه شوې. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې لڅمو د آرامۍ څخه ورسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لوري بریدونه ترسره کیږي چې ولسی خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبل او مالی زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو ترڅنګ تقریبا هر شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې ترڅنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري بمباري، شپنی عملیات او چاپی هم زیاتی سوی دی چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبلا وړي، خو د دې ترڅنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې ترسره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي وسلوال طالبان یې له غزنی څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس فعلاً هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزای په دغه ځای کې په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې به دلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دی ورکول سوي څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، واده ورسره شوي ورسره رسېدلې نه ده. چې په تمه معنا سره د دې یک ولسوالۍ چې خواجه عمري دی او د زنه خان ولسوالۍ داسې دوه غز چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کي تر هغو پورې به د غزنی وضعیت په امن کې نشي.
دا غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس براښو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سالم محمد صالح ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اووم پړاو خبري له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته سي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوې د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو د رایې ورکولو پر مهال د ولسي مرجوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د ده حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښی. بلومبرګ خبرونې د یوه پخواني طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته له رسېدو یو یا دوه قدمه لرې دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانې لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخی سفر کوي بللی دی.
د افغانستان په اړه وروسته یو بل رپورټ هم لرو، خو اوس یو سیمهیزه مسله راخلو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د 400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراض دی، د ترکیې ولسمشر ته ویلي چې دا د لغوه کړي او پر ځای دي د امریکا پاتریوټ سیستم وپیري. نور تفصیل نوریاس نوري دراوړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې له روسیې د هوایي مدافع د اس 400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریز په څنګ کې خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقره او موسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسیدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د اس 400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مهم خبرې پرې وکړې، د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي، چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دی. خو واشنگټن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع اس 400 توغندي ونه پیری. ترامپ وویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگټن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د اس 400 سیستم پر ځای دی له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگټن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د اف 15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیه سی این این د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د اس 400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
پرون میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رای خپل کړی. په دې موضوع د خان محمد سین په ریپورت کې تفصیل اورو.
چې رحماني صاحب دې نه هیله کوم چې راشي چې تر څو پورې په دې خپل چوکۍ باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردګ تماته ورکړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطل وي. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو 130 کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 116 دی شو. خان محمد وردګ 90 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو زیده. دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لار ونیسي.
ما په صفت یک رئیس تامې
د ګوبل زبستاسې د رئیس پتو غنه، بلکې ستاسې او د افغانستان د خلکو د خدمتګار پتو غووس، او د اساسي قانون لمخه به له دوو نورو قواو سره د یو همکار پتو غ عمل وکړم، نه له هغه سره په تقابل کې. مخکې لدې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلور واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنوي دندو د وسولو په اساس نن د جرګې ورستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رای خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 133 او سیال خان محمد وردک 115 رای خپلې کړې وې. د دغه انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکی شخړو اوښتي و. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولسی ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه راکړي او بیا یې زمونږ نوی رئیس صاحب رحمانی صاحب ته راورکړي.
د ټولو نه د زړه له هم کوم. زه به انشاء الله د یوه وکیل په صفات باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفات باندې همکار وم.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې